یو لاس می زیانمن شو، یو لاس می پرې شو او یو پښه مې وسوځېده. موږ غواړو چې د دې پیښې عاملین دي د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي او موږ ته دې پاملرنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنر د تېرې جمعې په ورځ په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د ترسره شویو جرمونو د ځواب ویلو په غونډه کې وویل، افغانستان له څو لسیزو راهیسې جنګي جنایتونه، د بشري سر جنایتونه او له بشري حقونو څخه سرغړونه او مافیا تجربه کړی دی. هغه زیاته کړې، د بشري حقونو سرغړونې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته پیل شوې نه وې، بلکې د ده په وینا له دې نیټې وروسته یې شدت موندلی دی. د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپورونه او ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې د حقوقي چارو کارپوه مرضیه جعفری د جنګي جرمونو د اسنادو د ثبت لپاره د آنلاین موزیم جوړول اغیزمن بولي او وایي چې دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د جرمونو په روښانه کولو او هغوی ته په رسیدنه کې مرسته وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
دا د هغو کسانو د ذهنونو په روښانه کولو کې یو څه اغیزه کولی شي چې په نړیواله کچه مسؤول دي، تر څو دوی وکولی شي غوره بشري مرستې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې د جګړې قربانیان دي او ترې زیانمن شوي، دوی باید مادي او معنوي اوږدمهاله او لنډمهاله مرسته ولري.
تیره اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC څخه وغوښتل چې د طالبانو لخوا د ترسره شویو جرمونو قربانیانو او نورو جرمونو عاملینو لپاره چې د طالبانو له بیاځلي واکمنۍ مخکې په افغانستان کې ترسره شوي عدالت پلي کولو ته لومړیتوب ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیر کال وویل چې په افغانستان کې لا هم جرمونه روان دي او پریکړه یې وکړه چې په افغانستان کې د څېړنې دوام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان یا IHRDO یو خپلواکه غیر دولتي او غیر انتفاعي سازمان دی چې د جرمونو د څېړنې او مستند کولو او د قربانیانو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ او عدالت د ودې لپاره کار کوي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال.
د ختیځ ادبي بهیر د ټولو غړو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل،
عرفاني شخصیت پکې د دې د شخصیت جوړونې کې ډېر زیات نقش لري.
لکه لیکوال سولمل شینوار سره شخیدلې،
هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وکړم.
پری خبرونه کې مو په غزنی کې لیو دوه خبرو
د سلاند کې چې پدې کې نه یوازې ملمانه سړی ملمانه راغشتل کېږي، بلکې د تر څنګ شزینه ملمنه هم راغشتل کېږي. پرې کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د هشر دود یو ځل بیا په غوړې تو دی. نور مطالب هم لرو کتر پایا را سره ملو. ختیز ادبی بهیر د شاعر او لیکوال پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې می پاهو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې می پاهو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په وروستیو کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو آواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته اوږه ورکوي، زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسولیتونو ته. او پروین فیزاده ملال د معاصر شعری بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسولیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړي راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تاریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بیخی ده او میده او چه سره او سره ده که سره تشبیکی لکه زمان پا مشرانو مند و شایرانو که چه
څوک نازو نه یادې څوک څوک یادې عرفاني شخصیت پکې د دې د شخصیت په جوړونه کې ډېر زیات نقش لرلی دی. یو عارف ښځه ده یو خصوصا او ما چې څومره لوستې ده او بیا مې چې خبره سره مخ شوي وو د دې ژوند لکه انځور صاحب تاسو تفسیر کړو چې د محرومیتونو او د حرمان نه ډک دی. اوس که د رحمان بابا خبره څوک ومني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي دا دستور دی چې د درد زګیروی خیژي ګنې څه د رحمان د شاعرۍ که دا د شاعرۍ انګیزه وي نو مېرمن ملال ټول ویر ویر او ټول غم غم او غمیزه غمیزه او آدمیه ده د دې د ژوند او همدغسې ورته د لیکونه مستقیم په خپل مکان
د وړانګې وړانګې مې بهو شعري کلیاتو مخکتنه د لیندۍ په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست د اغلی ملال آزاد شعرونه وستایل.
اغلی پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخه ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور اغلی پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې استاد خایست ګلونه ډیر دي زولۍ میتنګا زب کوم کوم ټولو درنه.
د مخکتنی دا غونډه د ختیځ ادبی بهیر 1590 غونډه وه چې پکې یو شمیر برخوالو د اغلی ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی د اغلی ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غې زما په وچ گریوان په سر لران غې ستر ګوتا دنم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا یو بل توند مینه بلد مینه دے یو بل توند مینه بلد مینه دے زغم ته د ستم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا ژوند تیر وې د ازغو پسر ژوند تیر وې د ازغو پسر دم تمو د دم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چمکې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کې سلا پات دا.
د غونډې وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر په ترانوم وایا.
سترګې دې زما په لور کګې کړه درن زما, سترګې دې زما په لور کګې کړه درن زما, بل پلمبو کې تړډی ویکړه درنا زما, بل پلمبو کې تړډی ویکړه درنا زما, ماد جام پر ملا دا تمنا لا سنائی خی دی, ماد جام پر ملا د تمنا لا سنائی خی دی, ڈکی رات دات شی پیالے کڑا در نظما, بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما, بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما, موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے آہی, اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہی, پورت می د غم دا جنا زیکڑا درنا زما, بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما, سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما, بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما, ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال, ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل, پان می پر زڑ باندے نغمے کڑا درنا زما, بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زمنا, سترگی دی زما پلور کگی کڑا درنا زما, بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما, بلی پلمبو کے تڑی ویکڑا درنا زما.
د مخکتنې په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعر لري. له ښاغلي همتمل څخه به د دې غونډې د مقالو په اړه واور.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم وه, ځکه د نقد برخه دا وه چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري, کده آزاد شیر تو نظم تکارو کی نو دا بڑیر وخی وی, خو بیا زینی پا دی نظرو چی پا دوارو کی وی لاز برای دیو هنریت پا دوارو کی شتا, انزور سیب خو استاد محمد آسیس سمیم خدا خبرمو کلکنن سبا مک پا خزمن و شاعرانو کی دیساب کونو پا دومنی سر کی پروین ملال نوم یادولی شو. نو بلا خبر دا و چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې تی هر چېرته شعر لولي که مکته ونه لري هم پوهېږي چې دا د یو ښځې شعر دی, د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوې دي. د وطن درد او غم د خپل درد سره یو ځای کړی او یوه ګډولۍ ترې جوړه کړې, خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعرۍ کې چې ډېر تر سترګو کېده, هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه, دود او دستور, د حیا مسله وه, لکه یو بیت چې خدای څنګه غسل وکړم بی پړونی, خدای څنګه بی حجاب سم ستا ذات ته. یعنی دا خپله چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یوه جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب, یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو, هلته به د ګڼو نارینه او ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه, په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې, ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې هغه طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي او استادان دې هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې نه و او پخوا هم نه.
بیرته که د پروین ملال غونډې ته را وګرځم, په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه هم دې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته کنه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې هم دې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو مدیبانو پرې خبرې وکړې, وزنو ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل, خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې هم دې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټول خبره په همدې کتاب را څرخېده.
د ختیځ ادبی بهیر لمشر شاغل همت مل څخه مننه. اوس په خپل ل پروین ملال څخه واورو چې د دې غونډې پاړه لا ازادي راوی مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
اغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید, خجل شو چپینهای دریا بدید. د ختیځ ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم, همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب, دروند رور ډاکټر زرین انزور, شاغلی عبدالهادی فرهنګ, د ختیځ ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب, شاغلی دوست محمد دوست او نور درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغ شاعت المو څخه هم مننه کوم چې په خپل شکول ژغونه زما شعرونو او تور ته سا ورکړه.
لمنل شاعر پروین ملال څخه مننه. اوس په لدوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته ورسو.
تر ورستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوي چيني د گریوان ورونه به دي دواړه وزر پرانيسي پر پرپونو کې براوړي د بيديا د سپينو پر خو حريري په لوشه تولم بي دلي شي بي د جنتونو ورني غير به دي راوړي د ادن او د فردوس د بنا د عاطفي ګلونه رنگين مهين خیالونه قدم قدم به د یو چا ستادله مني پايسي یو څوک براسي ستا په شونډو به د ټولو کائناتو د ښکلا په ټول مسکا خبره کړي, یو څوک براسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي, یو څوک براسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکي خوږه جړا خبره کړي, یو څوک براسي ستا په خونه کې به د پاس پوژمې او ټولو ستورو په لاس یو رڼا بل کړي. ستا په ځګر باندې وشنی سي د کرشاتو او پوی چینه د بوجی ټال کې بدی وسنګوي د اسمانو پرشتي په ښکلو ښکلو چاپوګانو کې به د نیلو فار د لپوتړنې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګامه واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پامه واخلې ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې ته به احساس کړې د غاټول او د ریدې رادې ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلې ته به ښکلا د احترامه واخلې ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشاتو او پوی چینه ژغ به دې راوړي د بنګال او د ډیلي د ښاره د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به دې شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې بسي لکه وریشم داسې پاستې لکه د زانو کتارونه بسي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا پر غوټو کې به لکه د ګولي شربت خوږه ارواح ورسي د هر ساه سره به دی په نکهتي غېږ کې د یو چا د تنکی شونډونه خوږه خوږه موچکی واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر ورستنی مقامه د کرتوب تر ورستنی میراج د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دی وغېږ ته راسي ټول کائنات په دې وغېش تر اسی قدم بکشیش استاده زلکم په مراندو ته به د ښکلو نکاتونو پسرلیو مصاحب سي ته به څوړان دي تر اشرف المخلوقات ته به صاحب سي ستا تر قدم لاندې به جوړ سي جنت ته کوڅه ته به اغله ته افضل محترمه سي ته به هوا ته هاجره ته به مریم سي ته به هوا ته هاجره ته به مریم سي
لا یو خبرتیا ورسره د کسلی کوال سولمل شینواری سرګندون لرو دی وای نن سبا خپل کسید په خوا په چیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
څلیکوال سولمل شینواری چې نه د سنی ټولګي چاپ شوی دی نن سبا د خپل کیسولو چاپېدو سره مختاته شوی دی د دوی لومړی کتاب دروشت کال مخکې د زړې کلا پنوم چاپ شو بیا تر 2000 شلم کال پورې څو څو کال ورسته د کیسو مجموعه خبرې کړي او له 2000 شلم کال را پدې خو هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوی دی د ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي
زه وسم مجمع لرم یعنی درې مجمع لرم چاپ ته آماده اما یو مجمع هم د سره کتنه غواړي بلایم غواړي بلایم غواړي او ځنی سی په اړه مجمع کې غواړم چې دوه درې قصې ور اضافه کړم
د بیا کتنې مسله تاسو یاد کړه پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېر بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېر ګوري
ولدا کروختیا درته وایم د روستي کلونه په دې فکر کې ولیدلم چې کیسې باید بیا وکتل شي بیا وکتل شي بیا وکتل شي هر څومره چې دا کلونه تیږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم نو هغه وخت مې د روستي کلونه بل هو ته آتا دا کیسې چې اوس لیکم آتا دا نور رسنې او تلکا ویبسایټونه دي یا خلا نو فیسبوک ته یا نو آتا دوته نو ورکوم یعنی کیسې بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی د کیسې بیا بیا وګوري
نو د دې ډیر عوامل دي د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه دا چې حالته ویني بل د خپل خو کیسو بل د سالمو ناخدونو او د کیسو مې نو معلوماتو دا ټول مجموعه سوي دا او زه اړکړې مې کیسې بیا بیا وګورم
د په کیسو کې دي چې تر اوسه پورې دا پورسیو کې تاسو خپل کیسې بیا بیا ګوري په کومه برخه کې موده سه احساس کړی دی چې د بدلون وړ دی یعنی هغه برخه دی بدلون ورده
د بدلون ور خو څو دی یو خو خپل د کیسې سټراکچر دی عمومي خو پاغه د ټولو نمایم چې د کیسې نثر دی په نثر باندې بیا فکروم په ژبه ډیره کوم او ځنی کیسې راته پرزن پای هغه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسې شروع او د کیسې پای دوا ډیر مهم دی
دسه کیسه مهم تر څو پوری تر سترګو شوی د چتاسو سم کړی ده وروسته بیا فکرم کړی دی وروسته لوي وخت چې دا سمون سم نو تر دې خلمړی بڼه بهتره
ولا دا غسی نه دی پیښی به البته ما سره
تاسو کله دسه احساس نه دی کړی
نه دی کړی ما فردی نه دی کړی دا شی بازی شروع کی یا جمله دا غسی شوی دی اما په ټوله کې نه دی شوی ټوله کې فیز نه کیږي دا ځدی چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیره یو کیسه یې مګر نور زیاتره کیسه دا ځدی چې یعنی لک جوړه خوړی لک جوړه خوړی په لک جوړه معنی کیسه
سلیمان صاحب لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکي په قلم باندې لیکي کمپوز کوي نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغه ممکن د بیا سمون لپاره کار آسان وي ځکه چې کېدای شي چې د کیسې هغه لومړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره باندې کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کې سلی کی او سموي دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وختم سپما دا په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سره من زتا سره موافق یم چې سمولی اصلاح کولی ایڈیٹی آسان دے او ام وقت ډیر مهم دے ام دو وقت پر ام ډیر ګټ ور دے
نو ول تاسو کمپیوټر ته مخ کوینه الهات سره
ولا کمپیوټر ته خو نو الهات دا مخ ول تنبلی ده نو نه پیګم تر زکه چی دا کار ما بعد ډیر په خوا کړای وای کرختیا درته وایم لګ بزما په دغه کمپیوټر کې هغه د توانایي نشوالی می ځنه پترته لمکتب په دغه تخنیکی شیانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې خنه ما هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما ول د کمپیوټر ول درسونه مند د کمپیوټر مستقل البته چې کله اروپا ته راغلم عام سر مینه په خلاصې ده او هغه وخت کې چې ما د ټایپستان لید مخ کې دی د کمپیوټر نو ورم افغانستان کې دا ټایپ پر تعجب کار کې دي څنګه انسان کولای شي چې په عین وخت کې فکر وکړي په عین وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پیګم دا اترات کې دا چې یو ستونزې ایجاد شو چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دغه شوه کني ما خلک لیدل او بل په افغانستان کې دا چې و چې وخت کې خټه په یو ځای کې نه د ټایپستان ځانګړي خلکو په اداراتو کې چې واځي هم دای کارو نو دغه نه ما شخص تر نو لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه دغه چې یو هغه ما سره ملګری کې فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د وروستي و کې زما کمپیوټرونه پر لپسې خرابېږي دغه مې وړولې زما زړه د کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استاد یا
دا ستاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلی دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغوی وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر مې ګوتو ته شي چې اوس الف په د ب په ځای ونه لیکم ب د جیم په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په پایل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک سیم کمپوز کړی دي فکر کوم دا له تجربه سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم کې یو ډیر څلويشت کیسه ولیکي لاغه ورسته مو هغه ګوتی په خپل حروف ته ورزي او ذهن به مو آزاد وي، ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي. څنګه د سنیات مو کړه سولمل سره
او کمپوز به انتخاب نو به بخي سل فیصد انتخاب کوم او کمپوز مری به انتخاب کوم دا وسم یعنی ما ته لوی استوز زری لیکلی داستانونه لرم خو دا چې نو ټایپ کړم نو لدین روسه به خپل قصه په کمپیوټر کې خامخا لیکم.
لا شغل سولمل څخه مننه. ازادي رادیو یادبی مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریک وو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه، پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
لنډی کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
دا ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې دودونو ته مخه کوي. مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوي. لاغه ځای د ژمي په درشل کې د یو دود په اړه لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو تر څنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي، بیا یې په منی کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو څارویو غوښه لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي. په دې اړه نور په دې راپور کې
رحمت الله د غزنی ښار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پس اخلي. رحمت الله وايي نور کلونه به د لاندې لپاره پسنه ساتل خو سش کال نه دي ساتلي. نو مولای زیاتوي دغه دود له پلار او نکه څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکل مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود. نو د دې په خاطر چې ژمې په ډول باندې تیر کنو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوې در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي هغه کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوې د دوت وسم همدغه دوت همدغه روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانې دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال له پیله ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپل سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلو باندې کې د لپخوام د غریواج د دوت پات دسی کله چې لاندې وکی بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناس تکي. نو دغه لډیر په خوانه دوت د اوسم په ډیره مناطقو کې دغه دوت ستا خو د پخا پر طلبان اوس څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مجان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عام اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته کوم بعضی کسانو به داسې تنکۍ سخندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، کوم مثلا یو داسې ډنګر پسې به ورسره حلالول دي غتر څنګه به دي خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول به بهترین خوندر لوت.
ډیرای خلک په دې باور دي چې وس ته لاندې میلمستیا د لاندې تر لړمونه او یا غوش پوری محدود نه، بلکې وس په دغه میلمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاند دغه د میلمسیا او دغه د مثلا نور کله پخوا سیبه لاندې کېدل صرف په مسله موږ ورته لړمون وایو یا جګر دغه په خیا د لوس. نو ډیر شانی ورسره مثلا وریځي خورمه او شیروا یا دغه سی نور فیرنی او مربا دغه شان اوس فیلند کې اضافه شوی په دوس وخت کې د لاند په موسم کې د لاند په میلمسیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یو بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ دغه لیدو کتو لار بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکو حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې مېلمستیات ځینې ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه مېلمنې خورلنې د هغې میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
داسې لاندې کیږي په دې کې نه یوازې مېلمانه سړی مېلمانه راغوښتل کیږي بلکې دې تر څنګ ښځینه مېلمنې هم راغوښتل کیږي. په هغه کې خورلنې خپلوان ټول سره یوځای کیږي میله جوړوي.
په خوابه د لاندې پسنه د لندې میاشتې په وروستیو کې حلالې ده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که ناوخته حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لارخونه دود پیکه کړی وو. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګټې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولې او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافي د اشر د دود پاړه ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د ادرس او کسان د شاوخوا کلو نه چې چپې درې لندلام کړي سلیمان شاه کې جمعه جوړیږي وس مشه نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګر لاله یو مرمسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړي کې سر کې اوس په نکوندې اپ کې ټاکو یو اتی اصل نه پر د لرګي او فاتې اتی اصل نه پر بول فاتې یو لزدول مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی اندار شان جمعه جوړي اندار شان نادری کار کې اندار شان د وولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نه سپاتونه راشي زلزله وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته ول د ټولګټو چارو تر سره کول تر څنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغه کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس واتلی او ډیر وخت تارته لري.
اورور پیسې نم لري، اورور سره د دې امکانات نمي. خدا قوم را جمع کیږي، د اتحاد او تکي سوال خلک را جمع کیږي، د ډوړې چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه هم جوړول، په دې شکل سرکونه هم جوړول. د چې تومره لوی کارونه دي، دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې دي حکومتونه کوي، دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول. په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په ماڼوګي، وټپور او نور ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړې او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوي برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دونه چې په غیبه باندې زمونږ ټولنه هم خوندې کیږي زمونږ خارونه او کلی کوڅه ور باندې آبادیږي نو د حشر دغه یو اسانه لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ ترانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو هم په ټولنه صحیح شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ولپل کې دوه څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو ویلو او په نور مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادی کې به خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډیرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
لهم دې راپور سره ازادي رادیو ادبي مجله راند غاړو تر بلې ویمو زحمت چې بر پخدا سپارم شدی وی او شدی پس ډیر شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړې ګم نفسونه شلغال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بوڅو وسات مونلر نه دې مناسب نفسونه شلغال دې دې غم ژړې ګم ار سوګټ د سمتي وطن بسو وطن کری د امینه د زرو نه بحشوا خپوي ګم لته غم ژړې ګم لته غم ژړې ګم نفسونه شلغال تپراشو وای کس په کمل سکرو شکرانه باندې مړېګم لته غم ژړېګم لته غم ژړېګم ننګشتان غیرت او نخاورې ته خدمت من وګوره دنیا ته هر ملت سر په مورچو پختون غریب برباد شو لته غم ژړېګم نفسونه شلغاله نفسونه شلغال دې دې غم ژړېګم
بیکار بے تعلیم رات پات پلو لاچو افغان غریب برباد شو لگے غم جڑے گم نمون مخالف شو خیالونا مختلف شو دیکھور بخصو حسد ام لرن دے مناسب نفسونا شو غالب دید دے غم جڑے گم ارسو گٹ دسان کی وطن بسو وطن کی دے قومی ند زرون نابا شو خبرائی گم لدے غم جڑے گم